السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې پر تودوخه او د تودې هوا په اوسنۍ بې ساري کچې او د غراز د انسان پر روغتیا د ناوړه اغیزو په اړه باندې له متخصص ډاکټر سره خبرې شوې دي. هیله ده چې دا پروګرام وړاندې در سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنۍ سراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو او خپل دنده یې پیل کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي نوموړی نن دوشنبه د دوی د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید.
باید ووایم چې محترم رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند به ارګ ته له رسېدو سره سم د ریاست الوزرا عالي مقام په توګه د مملکت د امورو د لاښه تنظیم او مدیریت په هدف خپل وظایفو ته دوام ورکوي.
ښاغلی کریمی د رئیس الوزرا د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم څرګندنه ده چې له دوه میاشتنۍ استراحت وروسته اوس د ملا حسن اخوند روغتیایي وضعیت څه ډول دی. په تیرو دوه میاشتو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي اوسني چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو باندې محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما دغه خبر نن په هغه راپور کې کړی چې د روان 2023 کال په می او جون میاشته کې د بشري حقونو وضعیت ته پکې کتنه شوې ده. یوناما په خپل راپور کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو ځینې عملی بیلګې هم وړاندې کړې. په دغو بیلګو کې د کابل هوایي ډګر دننه د محرم نه درلودو له کبله د یوې نړیوالې موسسې د دو افغان ښځینه کارکوونکو د درولو، کار ته د تګ پر مهال د استخباراتو لخوا د یوې نرس قابلې د درولو، او له عمومي پارک نه په لښتې د یوې ښځې د شړلو یادونه شوې ده. یوناما په دغه راپور کې ویلي چې دغو محدودیتونو د دوی پر چارو اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې یې له استثنایي کارکوونکو پرته نور ټول کارکوونکي له خپلو کورونو دندې مخته بیایي. د طالبانو حکومت چې د یوناما په ګډون یې د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی، سملاسي د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د افغانستان او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو د صنعتکارانو په ګډون د کرنیزو او تولیدي توکو شپږ ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. د امام ابو حنیفه په نوم دغه نندارتون کې چې پرون یکشنبه پیل شو، شاوخوا 200 کورنیو او بهرنیو شرکتونو ګډون کړی او شاوخوا 600 غرفې پکې ایښودل شوي دي. باختر اجانس چې د طالبانو په واک کې دی لیکلي چې په دغو غرفو کې د ښځو پر لاسي صنایعو سربیره خوراکي توکي، درمل، برېښنایي وسایل، قیمتي ډبرې، فلزات، غالۍ او نور محصولات او تولیدات ایښودل شوي دي. خبر کې راغلي چې د ایران، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي اوکراین نن د روسیې او کریمیا ترمنځ غځېدلي پله باندې برید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا دغه وزارت ویان دی ماریا زخروا ادعا کړې چې د اوکراین د رژیم لخوا دغه برید د بریتانیا او متحده ایالاتونو د استخباراتو په مرسته شوی دی. زخروا د خپل ادعا لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي پر دغه پله سملاسي د موټرو تګ راتګ درېدلې او په خبره یې شوي برید کې دوه تنه وژل شوي دي. تر اوسه د شوي دغه برید په اړه نور جزئیات نشته او دا لا معلومه نه ده چې دغه پله ته چې پخوا هم پرې بریدونه شوي څومره زیان اوښتی دی. کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین برخه وه چې روسیې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اوکراین چارواکي وای پروند دغه هواد ختیز تر ټولو لوی خار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې یو کس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. د خارکیف والی اولا سینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې چې د خارکیف په جنوب کې شوی یو کس وژل شوی دی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګیدلې او روغتیایي کارکوونکو څلور ټپیان په روغتونونو کې بستر کړي دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې خپل ملمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو چیرونو نتیجې شي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کېدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې تاوده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرین ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړونو کې څرګنده شوی کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې ورځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارس د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
سروان صاحب ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرمه هوا نن سبا هوا ډیره توده ده. په ګرمیو کې کوم ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، خبر نه انسان چې دی، د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګرید، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعاً وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدی کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همدغشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډیر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډیر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي عذاب چې دی هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وی پیغه او څه خبري وکړو او لاندې خبري، یو هغه ناروغي چې ډیر عام وي خصوصا په افغانستان غونډې هوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو، دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې د تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیګو په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایدي خصوصا بکتریاګانې دي پرازیتونه دي مختلف نوع د میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي ویروسونه دي نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو ایدو د ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او دا سي مایاتونه اوبونه استفاده وشي نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي هوا هم ګرمي وجود مایا ډیر زیات ځای کوي نو دغه سي ماشومان یا غټان زر اختلاط کیږي او کېدې شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي
بل ډاکټر صاحب یو پښتنه دا چې شاید ډیر خبرې په دې موضوع نه وشوي چې د هوا تودوالی چې ډیره توده وي ګرمي وي د په حامله شوزو یا امیندوارو شوزو څه تاثیر لري
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرمواله تاثیر لري همدا چې حامله مند کوم دا ډیر لکه چې حامله مند دی یو نفر نه دی دوه نفر او دی تغذیه او دی هغه مسولیت په غاړه لري نو طبعا او دو کې چې دی عادي حالت نه یو څه دی وجود ضرورت او ورتیا هم دی غذایی مواد نظر او دا زیاتې نو په دې خاطر ګرمه هوا په دوه باندې سب ډیر زیات تاثیر لري دی وجود ضرورت زیاتېږي قلب باندې فشار زیاتېږي مخکې هم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تودوالي لامل د زړه ضربان او ځکه دی هغه باید ټول وجود ضرورت پوره کړي نو زړه ضربان لوړیږي د تنفس ریټ لوړیږي د ګردو تصفیه او د ماشین ډیر زیات فعالي نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرمول له وجې ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتیږي او دا امیندوار مندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغي خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي د قلبي ناروغي د ګردو د تکلیف د کمکار کېدو لامل داسې تنفسي ناروغي سره مخامخ شي اخته شي
بله ډاکټر صاحب ډیر ځلې مولیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتر شي د دې دلیل څه دی
لکه څنګه چې تاسو ویل په مسله کې موږ ورته هغه جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي چې هغه شپږ دیرش اشاریه نه تر و دیرش پورې ده کله چې دا وجود حرارت لوړیږي نو کوشش کوي وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود رخکته کی او کله چې بیرونی هوا ډیره زیاته ګرميږي نو دغه حرارت تبادله کمیږي او تبخیر
bale ډاکټر صاحب فکر کوم چې په استودیو سره وصل یاس یو خو امو ژغ مون راځي bale او صحیح شو ډاکټر صاحب
او صحیح شو
bale
ادامه نو کله چې تودوخه لوړه شي ډیر زیات د داخلي دی وجود تودوخه لړوالې سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي چې هغه مایات ټول تل ډپات کی قلب ته نه راګرځي همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی او تبخیر چې دی د مایاتو هغه زیاتیږي چې په اورس کې په اوسط شکل باندې او نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جک او بده تبخیر کیږي او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیټر تل وړ شي نو دا غسی د مایاتو ځای کې دل د رګونو پر اخیدل د دې باعث ګرځي چې اوبه ډیر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی او په دې کې او قلب باندې ډیر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکي او دا د چپکیدو یا د رلویدو باعث وګرځي
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو خصوصا د ګرمي هوا په اخیز باندې خبرې کوو. زموږ ملمد داخله متخصص ډاکټر خالد غالب لاندې خبرتیا ورسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپل پښتنې راوستوي azadiradio.com یا facebook.com/azadiradio باندې له موږ سره خپل پښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو 00422015401 بلش میره د 00422015401 پرې دوه مشمیره د واتس اپ لا طریقه حمله مر سره تماس نیولې شي 00422015401. د فیسبوک لاري هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. کورې ودان لمړی اوریدونکو مو رقیب الله هاشمند میشي، او بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخی ولی را منستکیشی علتی چده پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یو بلاوریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که ده انسان مخ او کلا کلا طول بدن یو رقم غوار شی، دی علت چده. او بل داره چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخکاره کیږي، د دې لامل سره او علاج سره شاید هم منظور ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمي او د خولي په نتیجه کې رامسته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واوریدې. لبنانۍ اوریدونکو مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامسته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرم هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی میکروب دی د هغو فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې هم د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او دی دی سګو دی اخته کیدو او دی سګو دی دی ناروغي به مختلف دی تنفسي ناروغي به اسګرځي. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا به اسګرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپله تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله صاحب، او د دې دوه موردون کې چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچنی دانه په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري؟
لکه څنګه چې مخ کې ویلې، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې یاتیږي، تر څو وکولې شي چې خوله پیدا کی، او دې په نتیجه کې د هوا کله هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د اخوالې بایزګردي د پوستکي سطح د اخوالې بایزګردي، نو ما خوله او ما غدي غدوات او فعالیت دې بایزګردي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غړواله یا دغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي سلاکه من ګرمه کې ورته وای، په انګلیسي کې ورته ملریا وای، چې دا د ګرمي هوا سره مواجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات د التهاب کیږي، او دلته د ګرمه کې رامنځته کیږي چې ډیر ساده تداوی چې د عمر برخې یخ ساتل یا یخ ټوټه په غی باندې یا یخ اوبو په واسه منځل یا په یخ ټوټه باندې هغه پوخل د دې په واسطه کې د مثال د تداوی شي او د غشي یا امغه برخه کچرته مخ نه و نوري برخه کې د چا غدي نری تکی په واسطه یادي کټانی تکی په واسطه پوخلو په واسطه مغه کې د چا تداوی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکو لرو، زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته. او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم، هله د زما ځخ سم واوري؟
سم یا ورو، مهرباني.
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د دې مسرفیتو ترڅنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مو دند ده. نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم، عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول وبه او ستنه مې حسناته تر خرابېږي، خو ترڅنګ ډیر زیات چورنه پازاب يم. هغه پرنچای ده، لدی پرنچینه ډیر زیات پازاب یم. یو وخت کې سیمه د اساسیت ګولې استعمال کړلې، بیا فکر کوم له همغه ګولې نه ماته د میډي مشکل پیدا سو. نو دا چی اساسیت د پاره ز یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکم چې یو جنس ګولې راته یادولای شي؟ هم مهرباني وکړه، دا سی ګولې چې هغه زما د میډي د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان. مهرباني.
صحیح، ډیره مننه. او مخ ته دې چې زابلای صاحب قطعی کې یو پوښتنه به زه درنه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسو د میډي تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت زه په دې د ګولې می استعمال کې د میډي له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډي صنعت تیزابوم لري، نو تاسو باید کدايه له دې ګولې څخه پیسې نه باید وخورئ.
ډیره مننه سید، ځکه چې تاسو ویل چې میډي ته می مشکل پیدا نه کی. نو ډاکټر صاحب ته ورسو، ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
خیر سي زبل صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضي مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډیره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکباد ډېر زیات وي په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي، د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضي خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده، چونې ده او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغه سي ګرمه هوا کې فزیکی کارونه کوي، دوه ډیر زیات مسایل دي د ګرمې هوا اختلاطات او یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دوه د جلوهلو ته هم ډیر زیات مسایل دي. نو کوشش وکړي چې دوه اول خو د دغه سي ګرمې دغه سي هوا سره د مواجه کېدو چالت خاوري او ګرد او خاوري، نو هغه کې د چ ماسک واچي چې د کومک کې مثال تر څو د الرجن سره دوه مواجه نشي. او د بل اخوانه کې د چ به بعضی وخت کې موږ داسې دواګانې ورکو چې د غدي الرجن په مقابل کې دو وقایه کی یا تداوی کی. بعضی دواګانی مشخصا دو نه ویل، خو بعضی دواګانی تبن په میده باندې ته میده حرکت کمي، بعضی وخت سالات پیدا کی. نو خبر دا وی کده ضرر خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانی وګوري او کېدای شي د میده په خاطر بعضی د اسید کمون کی دواګانی دو ته توسه کی ان شاء الله، نو دو مشکل به حل شي.
بله صاحب، ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې، قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
او تشکر، سلام استاد، سلامونه قبول کړه. سلامونه
تاسو
درنه معلومات
ډیر مننه.
تاسو ته اول غوښتای شم تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ سایز پروګرامو ته ډیر تجربه حاصل کړی دي. تاسو لا دې موږ سایز سره مننه لرو، سلام سره مننه ده. خبره دا سرلان صاحب، واقعا ډاکټر صاحب شپور مو دی وړاندې کړی، خو داسې رادیو نه اوریدل کیږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهیږو، خو کله کله یو خبره راشي کله رانشي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته راغلی، ټول افغانستان ته راغلی، خصوصا په شمال کې اکثر وخت د خاک باندې دوړي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذی اخته دي، یا هغه مندي چې په سوی تغذی اخته دي، پر هغه باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بل دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تراوړي، دغه ګرمه هوا او یا دغه خاطبات مختلف حشرات ما بین تراوړي، او یا دغه حشرات څخه خلک ډیر زیانمن دي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا چې ده هغه خلک چې په خوراو او قصباتو کې ژوند کوي، خصوصا کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري، هغه خپل نو کوي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خوراو او قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. یو پوښتنه خو مې دا ده، ډاکټر صاحب، یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو مور په سوی تغذیه اخته وي او د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي، پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب، خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په خوراو قصباتو کې دي، هغه خو برک هم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل غشه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره متوشه چې شي.
صحیح، مننه. کور ودان، یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورسو. ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم. سرمان صاحب خرم،
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
او من د محمد احمدی سلام زنګ ورم سلام. ما خدوا سوال نو سرمان صاحب خرم.
مهرباني مهرباني.
انا اول ډاکټر صاحب نن دغه نه دی پاک لبانی وګرسو. پاکت افغانستان کې خدا ګرمي مستقل زیاته ده، نو دغه باج مخدو کې دغه جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو مې شه دا وګ جوش کوي، یخه کې د می دل پر ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډیره ګټه لري. او بل سروان صاحب، دغه یخ حبوب باندې ما ډیر ډاکټر صاحب سوال دی، دغه حبوب ډیر به ډیر خلک دادا چې یعنی زیاتره زکام د مرزونه پیدا کوي. په دغه کوم نظر سره ډاکټر صاحب یو نظر وشي، دغه باندې زیاتره وختو کې موږ ډیر حبوب یخو تقریبا یخې نسی بیا دغه چکو، یعنی د څه وګره چې افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې میږي چې څه خاصه غزان نسته چې خلک یو خري، یعنی چې دا یخ حبوب زیاتره وخت کې بعض خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دغه دوه سوال دي مو محترمه.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ احمدی صاحب. وربشتو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب، دغه دی حبوب مسله خو رښتیا هم چې ډیر عام ده، ځینې خلک ډیر سړی او بوت شي، او ما دا څرګندل دي چې ډیر سړی او بو هم شنه دي. خو مهرباني وکي او قاری صاحب پښتون تم جواب وایست دوی ته. هم
من نه کاروان صاحب، هغه مخکې دې نه د دور نو سوال ته جواب مې بل ور زابلی صاحب ته بل توصیه لرم، کچرته د حساسیتونو هم داسې دوامدارې دوه کې دي چې هغه لپاره مشخص معاینات کیږي، د حساسیتو لپاره چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکي کوم مواد سره دوه اساس دي، او بیا کې دي چې مشخص واکسین دوه ته توصیه شي. رغم دې نور رونو سوالونه ته، نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري، موږ تاسو په دې بهتره پیږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایزګرځي او مختلف انتانات او میکروبونه ته، کاغه ویروس، بکتریا، د حتی توبرکلوز او ایچ ای وی، ایډز، د ستاسي مهلک ناروغیو ته زمينه مساعده. نو طبعا متاسفانه زموږ اساس په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه ده. نو موږ ته کوشش وشي چې کافی خوراکي مواد، کاغه د پروتین اوخه په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل، کاربوهایډریټ د خوږی په شکل، او داسې مثال د تازه میوه باید کافی دوه ورکړل شي، ترڅو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي، هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي، نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروایي، که شولې په شکل، یا مثال سوپ او یخني په شکل. نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري، نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري، هم د ماشومان ته به ګټوري. بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر، کاغه خارونه یا کاغه کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مسایده کیږي. اطراف کې خصوصا کومه تا سو ګرو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي، چې دا د دې بایزګرځي چالت مچان او شرات مختلف شرات کینی، او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع وبانیم دا کینی، او به د ماشومان او د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایزګرځي. نو خپل حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبو باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچر ته ساتل کیږي نه، په طرف برق مشکل دی، یخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي، او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نشي، ترڅو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي، بیا
خلکو ته ورس د منځلو زمينه ورته مساعده شي نو دا د میکروبونو د انتقال زمينه کمی د بل رور پښتنه وکړه چې یخ یو والی مثال د سونی د درد یا د توخی بایزګرځي نو طبعا ډیر زیات یخ یو دا خپل مخارش دي د سونی لپاره او د دغه ډیر یخ یو استعمال د بایزګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي او د سونی د تخریج بایزګرځي په نتیجه کې توخی او د سونی د تکلیفونو بایزګرځي او بعضې وخت کې تروان څه یو شی چې مالی دی هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅیږي دا معمولا وچی یا ملوث شي یا صحیح ونه رقم قالبونه یا کوم مثال د زګاوی چې دوی استفاده کوي هغه منځنه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نشي ماته د میکروب سره سرایت او دغه دی وبودی کړتیا او د میکروب د انتقال باعث ګرځي شي
bale ډاکټر صاحب ک څوک جل وهی تاسو مخکې جلد وهلو یا مر وهلو ته اشاره وکړه نو څه باید ورسره وکړو
مننه ساروان صاحب یو خو اول کوم دغه وایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته معمولا هغه خلک ماشومان ډیر زیات مساعد دي ځکه د هغه وجود چې د تودوخه د تنظیم هغه مروړتیا نه لري او نشي کولای چې په خپل کچرته حرارت د وجود لوړ شي په خپل ځان د وجود داخلي حرارت کم کی یا داس یو د وبونه یا د هغه استفاده وکي یا د خپل نشي کولای چې د وجود حرارت هغه کی ځکه نور باندې متکی دي نو ډیر مساعد دي هغه خلک چې مزمنه ناروغي لري لکه شکر فشار د قلبي ناروغي او همداسې زاړه خلک ډیر مساعد هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کې کار کوي او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران دا ډیر زیات مساعد دي نو څنګه کولای شو چې موږ وکولای شو چې ځان وقایه کو د وجود داخلي حرارت کته کو نو معمولا هغه شیان چې ډیر زیات کومک کوي دی هوبو په وبو باندې ځان لمدول او بیا پکې ته کې نسل دا کې دي چې یا سړی هوا ته کې نسل دا کې دي چې داخلي دی وجود حرارت کته کې همداشان سوري ته کې نسل په یخ وبو باندې حمام کول دام د داخلي دی وجود حرارت کمواله بایز ګرځي یخ وبو یا سړی وبسکل او یا مخصوص بعضی مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو د هغه سره مخ نشي جلوهلو سره مخامخ نشي همداسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي او کله چې څوک جلوهي هغه باید حتی بعض وخت داس کېږي کچرته یو څوک جلوهلی هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کې ترڅو د هغه تودوخه د وجود راښکته کړی شي
بله صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرم هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدې شي زر خرابې شي میکروب پکې واده کوي په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لری نه چوي د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پیرا ټولی شي او میکروبونه لدی ځاینه ډیر سرایت کوي او شاید یو علت هم چې په اوړي مرزونه ډیر وي همدا به وي که څنګه
متاسفانه سروان صاحب حتی از مونږ په خارونه کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده زه په خپل کابل ښار کې اوسېږم مونږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګڼه ډیره زیاته ده کثافات ډیر زیات تولیدیږي متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي کثافات پر وخت ځای په ځای کوي خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده او موس زایونه ورته نشته هر ځکه چول کیږي او دای دی به ځګردی په ګرمه هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات ته د انتقال ډیر خو زمينه مسایدي او دا د دې بایزګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه شرات به د خلکو د خوراکي توکو د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي
علي صاحب ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمه دی او د هوا د تودې هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو ډاکټر صاحب د اوبو په اړه دی، اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمۍ کې ډیر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زما اوریدونکو ته ووایم چې څومره اوبه باید څوک وڅښي. انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه هم کمی اوبه څښي چې هوا بدله شي او خوله هم ډیر کوي، بیا هم هغومره اوبه څښي لکه په سړه هوا کې سې څښلې. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو مشکل چې زمونږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري، نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسونه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅښي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولې په شکل اوبه ډیر ضایع کیږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دین هم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایعات وڅښي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر پنځه نه تر شپږ ګیلاسو پورې دا د دو هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي، نو دا باید حتما دا مایعات واخیستل شي. د دین اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډیر وي، د سړې هوا هم که از مشاوریدونکو ته وایست چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامې دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي دې زکام نه شي. افضل
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچه لوړیږي، لکه ریزش شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه پیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي، مزمن د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایي، نفس تنګي لري، دغسې مریضان هم د ژمي په موسم کې دو د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي او دو ورته ډیر زیات مسایل کیږي.
دلیل یې څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل یې څه دی؟
څاروان صاحب، یو دلیل خو چون سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت د وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه سهاغه څنګه چې په کار دی هغه مره ډیر زیات چټک نه وي، نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې دغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داسې مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوي بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې دغه فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړی او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا غړنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي تنفس د لارې انتقالیږي، او زموږ استاد په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي، نو دا ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي، او نو دا یو دلیل دی کې دی چې دا ناروغي دوخ په کچه چې دا ژمي کې نظر وړي ته ډیره زیاتی.
ډاکټر صاحب، یو بل ناروغي چې په ژمي ډیره دا سکار به یا سینه بغل دی، دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل سروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي، چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسی لاری چې د پوزې نه شروع کیږي همدغه سي دا میکروب چې د ښکته تنفسی لارو ته چې هغه سږی دی هغه سرایت کوي او کچرته دا په وخت سره تداوی نشي یا وقایه نشي کېدای شي مثال دا ښکته سږی مخته کی او او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي او وروسته به باکتریا په ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطات او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه که وایست موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو، خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي له سره بیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې دوی ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعض خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغۍ لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغانو ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسې هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډیره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا بیا کومې ناروغۍ رامنځته کوي او د کومو ناروغیو لپاره ډیره خطرناکه ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پور نفوس دي اولته خلکو ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعتو په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې یا د سږو سرطانونه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغۍ دا د هوا ککړتیا ډېره درنه تمامېږي او دوی مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډېر پراخ وي، مثلا دوړې خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډېر دي او پټرولو د ډیزلو لوګي ډېر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دغه لوګی وي یا یو بل ځای د سکرو لوګی ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل سروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضریت د ذراتو زیات وي هماغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغیو تشدید باید وګرځي. خو نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړیږي، که هغه کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکسایډ دی، که هغه د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نورو مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر لمر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر؟
بله سروان صاحب، مننه کوم ودان واقعا اخر کی په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی پس ما توصیه ورته دا وی چې کوشش وکي حتی د هغه مسولین چې څوک دونه کار اخلي کدو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې نو دا به ډیر ایدو باندې به یو څه کاری فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه بندو محفوظ وي همداشان کچرته دوه ځان سره کافی مایات وګرځي چې ترسو د مایاتو د خوانه د وجود کمبود سره مخامخ نشي او کله چې داسې جامې دو استفاده کی چې هغه ډیر زیات ډبل نه وي ترسو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي او همدغه سي کچرته دو پیږي چې د داسې حالات سره مخامخ کیږي چې هغه کې دوه ته د ګرمي اول عمل ګنسیت پیدا کیږي سرګنسی پیدا کیږي سردردي پیدا کیږي د عضل عضلاتو درد پیدا کیږي ربدوالي صفراف یا هم زوفیت پیدا کیږي عاجل باید خپل سی مسول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي ترڅو دوه کول شي چې د هوا د ګرموالي یا جلوهول دي اختلالات یا تخدو مخنیوي کړی وي او وقایه کړی
تاسو د جامو یادونه وکړه لیکن د بدن کومه برخه باید ډیره وساتي خصوصا للمره
طبعا باید ټول وجود هدف می دی هغه نه جامونه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډیر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي دا غسان د سر پوخلم ډیر ضروری دی کله چې دا کاریګر پګدار خولې په سر کې تر څو دو سر محفوظ دی هغه نه او نور چې دی وجود باید جامو په سپټي خنري جامې تر څو دی وجود حرارت لوړ نکړي
بله صاحب ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د روان خبرونه په دوام کې لیو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون چتران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی را سره اوسئ
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
د دې موضوع په اړه یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو ډاکټر صاحب زدران د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی
بلنم هوا ډیر ګرم دی هوا بل دنه څه ګرم دی خپل هوا هم خپل خراب دی یو ډول خوږ دی ډیر په ادګار ته په موشمون باندې په ټول لویان موشمون باندې دا به تاثیر لري یو موشمون تاسو غره آقا خلق د ماشومان د ضعیفان د توپ عمرونه زیات دی یا ماشومان د دوی د معافیتي سیستم د سیټوي نظر په هم دغه هوا باندې کله هوا خرابي دوی تل متضرر دی متضرر خلق هغه دی ک ماشومان دی ک هغه خلق د عمرونه د 50 شپېته او نه دوی هغه مقاومت د وجود کله هوا خرابي او هوا د مو وجود کې ډیر رول لري وګوره تاسو ک اول ک هوا ته وګورو هوا ژوند دی مثلا ها با هوای ویل صدیر تا وجود کې رول لري اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې سيد امکان لري چې مثلا اسالات دلته من سره شي د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کولرا دي انټونی امراض دي خدا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بم وي که دغه استفاده کې هغه او به کتی نه وي امکان لري اسالات من سره شي مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترزی مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسی که قلبی سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت دا واسه دی مثلا په ژمه کې یو مرض منسدي په ګرم هوا کې بل بعض امراض منسدي خصوصا همدغه انټونی امراض طبعا اواز گرمیگی خصوصا اوس پژمه که تاسو به زیاتر سیستم تنفسی مثلا آقا امراض مربوط سیستم تنفسی مثلا نمونیا دی سی او پی دی دی برانشل پژمه که بوله که تر هوا گرمیگی مثلا همدغه کلرا اسالات مثلا داز یا تر امکان لري ماس راشي په خاطر تام یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي کله چې ګرم شي بل ده مثلا درغو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی او مثلا یو ماس راشي میاسه د ملاریا او غو بس چیرې د دندګي د همدغه دندې وبونه دا او بعد پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب او بخښي تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی د هوا سره څه ارتباط لري
د دې دلیل داسې دی چې په خپل د یو مرض دی اصلي سبب او مغبیز دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتی مثلا وی ویروسی وی فنګسي وی ټول علت همدغه دی دا په خپل باکتریایی مثلا کوي کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا او بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړه هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي شي ګوره دا محیط دا انتانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډیر خراب دی تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد دی دغه صحي وبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه کده که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګور په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅیږي کله څه ډوډۍ او خوابات کیږي دا میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه دي دغه وزن مولکولي به کم وي په خور سره چی یو څه په موږ میوه باندې په موږ غواخه په موږ باندې وخت درس کورت دی په نړۍ هغه خلک اخلي درستی ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس په لګ یو ویلاته دادې چې خپل هم دغه وب ککړ کیږي او مساعدي کی خپل هم هغه انتان ته کله څه هو مساعد شو وخت کې څه موږ هغه انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس هم دغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که انتان دي په مرض باندې انسان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بدن ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یو تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی تحلیل انتان یا میکروب دی خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مولکولی کم وي په خپل یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپل اعماغ یو پوښ یو سیز جوړوي هوا خوابات کیږي د نړۍ د سیز دی خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شیدای ته اماغ بایسل پر یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کنو څوک دا کوټه کې وي عامل اصلي درې ته هغه انتقالیږي مثلا د اماغ څخه توخی یا مثلا ساری مرض دی ساری مرض مانای د دې دیو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت اماغ ساری دی د دغه طریق نه مثلا کول لري دیو شخص نه بل ایست کی انتون دی انتون که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په مثلا د څه د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوات شي پر نیو پر هم دغه انتون باندې ککړ شي دغه انتون باندې امکان لري د نور ته انتقال شي
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی
زکام زکام کی زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یا غته بل ته انتقال کیو په شمه کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسی دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دی خپل ویروسی حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساری مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په شمه کې زیات علت دی په خاطر چې دغه میکروب مخ کې اشاره وکړه بعض میکروبونه د شمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت باز په وړ کې
په شمه ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی
نظر په هغه مقاومت د محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه چې بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې درجه د حرارت کم شي او مثلا دف مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دانن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات په ذره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی. مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یا علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشم فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نورم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی، په خپل فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي. په اوړي کې سړی هوا ډېر ګرم دی، وجود ته موږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر دا که د امکان یا ولادت د اکستم د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په مخه باندې کیږي چې امکان لري دوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولي یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح ده. کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مر ډیر ګرم وي و صحیح ده چې دوی که خولي مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري. صحیح ده چې مرم تاثیر کوي. مر که هر څومره که ګرځي زمون وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتی که میتابولیزم شي دا موږ عمره مایات هم ضرورت لري. مثلا ما باید مایات وخورو، خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمي کې فرق کوي. مثلا په ژمي کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې هموغو انرژي ته ضرورت لري، هموغو د مایات ته ضرورت. ټول ویټامینو ته بیل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادران له دوی څخه هم ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو. ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
سر کې د سپین لګي زهر زهر سر کې د سپین لګي ډېر خزوان دې تیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا سر کې د سپین لګي ډېر خزوان دې تیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا زان جوړ کو خاپی رہے بد حرم شولی بیا چر روان وخپل کور تپ قدم شولی تاچ بزان جوړ کو خاپی رہے بد حرم شولی بیا چر روان وخپل کور تپ قدم شولی بیا چر روان وخپل کور تپ قدم شولی گردلو پټا یا گردلو پ پٹا او گردلو پٹا بدی دزان چار چاپی رکھا ہاں پخوانے پخوانے